سلامونه ستړي مشي په کابل په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواګیس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر د سیګار روسي راپور په غبرګون کې وایي دوی د مخدره موادو پر ضد جدي او قاطع مبارزه پیل کړې ده. سیګار په خپل راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د کوکنار پر کښت ممنوعیت سربیره په افغانستان کې نشه یي توکو قاچاق او سوداګرۍ دوام لري. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې په یوه اعلامیه کې ویلي د نشه یي توکو د کښت، قاچاق، تولید، اکمال او زیرمه کولو پر وړاندې مبارزه کې هیڅ ډول استثنا نشته. نوموړی دا کړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه اغیزمنه روانه ده. سیګار په خپل راپور کې چې د اګست په شپږمه خپور شوی ویلي په افغانستان کې د نشه یي توکو سوداګرۍ په ځانګړې توګه د هغو تریاکو چې له پخوا څخه زیرمه شوي دي دوام لري. د طالبانو مشر رحم الله هیبت الله خونزاده په یو تازه فرمان کې د ټولو وزارتونو د دعوت او ارشاد له ادارو غوښتي څو هغو دولتي مامورینو ته چې له شرعي عذر پرته په پرله پسې توګه د جماعت لمونځ پرېږدي د حنفي فقه سره سم تعزیري سزا ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې دا فرمان خپور کړی دی. ملا هیبت الله خونزاده د حکومت ادارو له کارکوونکو غوښتي چې لمونځ په جماعت ادا کړي. الله چې له کندهاره د طالبانو حکومت رهبری کوي او په عام محضر کې ډیر نه راښکاره کیږي، له دې وړاندې یې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز فرمانونه هم ورکړي. تازه فرمان سره له دې چې د دولتي مامورینو په حق لدی خدا چې تارک د جماعت مستوجب د تعزیر غني د اندېښنې رامنځته کوي چې کېدای شي د امر بالمعروف اداره د دغه فرمان په اساس د طالبانو د حاکمیت د لومړي دوران په څیر عام خلک وزوروي او په زور جمعاتونو ته بوزي. په هرات کې نن د پولیو یا ګوزان ضد واکسین د کمپاین پړاو نوی پیل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبری اژانس د هرات د عام روغتیا د مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي له خولې خبر ورکړی چې په دې کمپاین کې بس د پاسه 550 سره ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي. وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې، په هرات کې د دغه ویروس د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې نه دی لمانځه تللی. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شاش دایفر سره په کتنه کې په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه خبر ورکړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس پر خپل ایکس پاڼې د خیرالله خوایرخوا او رابرټ چټرټن ډیکسن د کتنې خبر ورکړی دی. دا اژانس په خبره په کتنه کې د دواړو خواو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، په افغانستان کې له نشه یي توکو پر مبارزې او اقتصادي وضعیت خبرې اترې شوې دي. په داسې حال کې چې ماسکو ادعا کوي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي، په خوانی ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا اوسنی مرستیال دیمیتری میدویدف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی چې دننه په اوکراین نور پرمختګ وکړي. د چهارشنبه په ورځ د کورسک سرپرست والی الیسکی سمیرنوف پولې ته نږدې دغې سیمې کې د اوکراین ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له امله اضطراري حالت اعلان کړ. مسکو وایي چې دغه برید د ټانګونو، زغروالو موټرو او توپخانو په مټ شوی دی. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو استازي به د جاپان په ناګاسکي ښار کې د بمبارۍ له مراسمو څخه د اسرایلو د استازي د ایستلو له امله په دې مراسمو کې ګډون ونه کړي. د ناګاسکي ښاروال شیرو سوسکي وایي د جمعې د ورځې له مراسمو څخه د اسرایلو د سفیر د ایستلو په اړه پر خپلې پریکړې ولاړ دي. هغه نن پنجشنبه وویل داسې نه ده چې د سیاسي دلایلو له مخې یې د اسرایلو سفیر ته بلنه نه ده ورکړې، بلکې دوی غواړي چې مراسم په سولیز او شاندار فضا کې ترسره شي. او د ټیلر سویفت مشهور امریکایي سندرغاړي کنسرت پرون په ویانا کې د یو ترکریز بریت د ګواښ له امله لغوه شو. تمه وه چې هغه به د پنجشنبه، جمعې او شنبه په ورځو کې د ویانا په امسټ هیپل سټوډیو کې دا کنسرتونه ترسره کړي. ټاکل شوی وه هغه به د اګست په 15 او 16 نیټه د لندن ښار په ویمبلي لوبغاړي کې هم کنسرتونه اجرا کړي. د بریتانیا د پولیسو د چارو او د جرمونو د مخنیوي وزیر ډیانا جانسن ال بی سي رادیو ته په لندن کې د ویانا د مشکوکو افراطیانو د نیول کېدو او په لندن کې د سندرغاړو پر پروګرامونو د هغې د اغیزې په ځواب کې وویل چې د سویفت په اړه کوم مهم راپور نشته او که کوم نوی راپور یا معلومات راشي نو له خلکو سره به یې شریک کړي. قدر منوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غواګی اس وس ازادي رادیو په ټول افغانستان کې څلور وی سات اوریدلای شي. پرونه په دې موضوعاتو غزو طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دې هیواد په بانکونو کې پر حساب لرونکو محدودیتونو کچه کم کړې ده.
شرکتی حسابونو کې د پیسو ایستلو مبلغ له 15 سلنې څخه 10 سلنې ته لوړ شو، په دې شرط چې یاد مبلغ په میاشتني ډول له 200,000 افریقایي ډالرو یا معادل څخه لوړ نشي.
خو بلې خواته یو شمېر افغان سوداګر وایي په تیره یوه اونۍ کې د هغو باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم د لارې بندېدل یې بند شوي چې د موټر چلوونکي د تګ راتک سره په ستونزو کې بندې او دوی موقتی اسناد ته ضرورت لري. نور
دواړه لوړې چې دا په سلحه لارې ولاړې دي او نه یوازې دا ده چې ترانسپورټر ته بلکې تجارانو لپاره هم زیان دی او دا په مارکیټ کې مستقیم منفي اغیزه وکړه.
نور مطالب هم شته نړۍ ته هم ستر ورکار کوو را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشهیه د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون وایي طالبانو په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د مذهبي اقلیتونو ازادۍ محدودې کړې دي. دغه کمیسیون تازه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دغه ازادیو په نقضولو کې مهم رول لري. یاد کمیسیون دغه شان د امریکا پر حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ مسله جدي ونیسي او پر هغو طالب چارواکو بندیزونو ته د عام ورکړي چې په دې چارو کې ښکیل دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د څرنګوالي پاړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بیلابیلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي. دغه کمیسون پرون چهارشنبه اګست په 8 نیټه د کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو له لوري د بیلابیلو فرمانونو په لیکېدو د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د مذهبي لږکیو په ازادیو بد اغېز کړی. د حجاب مراتول، د ساز او میوزیک منع کول، د کار په ځایونو کې د ښځو او نارینه و بیلول، د خلکو د ظاهري بڼې څارل او په ټول افغانستان کې د بیلابیلو مذهبي لږکیو پر مراسمو د محدودیتونو وضع کول هغه موارد دي چې د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون یې په اړه اندېښنه ښودلی. په راپور کې دغه شان راغلي هغوی چې له اسلام څخه تعبیر د طالبانو له سخت تعبیر سره توپیر ولري له ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوې برخه کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې طالبانو له اسلام څخه د خپل تعبیر پر بنسټ په بیلابیلو سیمو کې د شرعي حدودو د پلي کولو په پلمه خلکو ته سختې سزاوې هم ورکړې دي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د امریکا له حکومت پر هغو طالب چارواکو هم د سختو بندیزونو د دوام غوښتنه کړې چې له مذهبي ازادیو په سرغړونو کې ښکیل دي. یو شمېر افغانان هم شکایت کوي چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان کې ورځ تر بلې ازادۍ محدودېږي. د فرشتې حسیني په نوم د کابل ښار یوه شیعه مذهبي افغانه ادعا کوي چې طالبان د مذهبي لږکیو پر ازادیو باور نه لري.
اعتراض داشتم از امارت طالبا برای
موږ نشو کولای چې خپل مذهبي مراسم په ازاده نه ډول ترسره کړو او له دې کبله پر طالبانو اعتراضونه وکړو. هیله مو ده چې په دې برخه کې برابري رامنځته شي.
منموهن سنگ چې دا محل په افغانستان کې د محدود شمیر استوګنو سکانو له ډلې دی بیا وایي چې له محدودیتونو سره سره دوی په پټه خپل مراسم لمانځي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه ټول خپل مذهب خپل ځان ته مذهب رواج کوي. زه زرونه ده که افشا کی خو پرده باندې څوک
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو وړاندې ویلي وو چې افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونه د دوی په وینا د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون تیر کال په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د څرنګوالي په اړه په خپل راپور کې وړاندیز کړی وو چې د افغانستان نوم دې هم د هغو هیوادونو په نوملړ کې شامل شي چې له مذهبي ازادیو پکې سرغړونه کیږي. د چین، ایران، میانمار، شمالي کوریا، پاکستان، روسیه، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان په ګډون د لسو هیوادونو نمونه د مذهبي ازادیو په سرغړونکو هیوادونو کې شامل دي.
پا په همدې اړه مو په افغانستان کې د پخوانی حکومت سناتور او د افغان سکانو استاد انارکلی هنریار سره هم خبرې کړې او دغه نظر مو هم راخسته.
البته هر کال د امریکای بهرنی وزارت هم یو رپورت نشروي د مذهبي او دینی ازادي په مختلفو هیوادونو کې، خاصا هغه هیوادونه چې ډېر دغه مسائل ورکړي او هغه ستونزې چې هغه هیوادونه کې دي هغې ته انعکاس ورکوي. چې دا راپور هم تقریبا څو میاشتې مخکې نشر شو، خواته د نوی راپور ښیي چې واقعا طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه ډېروي. یو مسئلې ته اشاره وکړم چې طالبان دا وار افغانستان ته راتګ ډېر متفاوت د مخکې دورې نه ده، د دې په خاطر چې دا وار دوی ډېر تخنیکي او مسلکي مخې ته ځي او ډېر په تدریج سره مخې ته ځي، چې دا خطرناک د مخې دورې نه ده. چې طالبان راغلل متاسفانه دا فاجعه ډېره لوړه شوه او تقریبا اکثریت یا ټول وایم چې ډېر محدود کسان پاتې افغانستان پرېښودل. اوس په ټول افغانستان کې درې فامیلونه ډېر نه دي او که کوم فامیلونه راځي او ځي دا متفاوت ده. مثلا ځینې پاکستان نه راځي چې اصلا هغوی افغاني هندوان او سکان نه دي او تعداد راځي که کوم رفت آمد کوي دا علیحده خبره ده، لیکن هلته نه اوسېږي. او یا یو تعداد هغه کسان چې جره دي یا مجردان دي او کورنۍ نه دي، ډېر محدود کسان دي چې کله تګ راتګ. نو په ټول افغانستان کې هغه تعداد محدود کسان پاتې دي چې د دوی د ګرودوارې یا هغه زموږ مقدسه ماکنونه ساتنه کوي او هلته موجود دي. د هغه خواته یې که کوم محافظ نور کسان هم قوم نیولی ده، د هغوی خواته دوی هلته پاتې دي. کله چې په یو ځای کې او هم د یو ښار په مرکزي بخش کې یو درې کسه او هغه هم همیشه په مقدسه مکه یا ګرودواره کې وي یا مندر کې وي، همالته اوسېږي، ډوډۍ خوري، چای خوري او خپل عبادت کوي په یوازېتوب. طبعا واضح خبره ده چې دلته هغه یو کس سره یو طالب څوکي چې ډېر رفت آمد هم پار باندې بازار کې نه لري، تهدیدونه موجود و. او واضح خبره و کله چې دا یو لوی ډار و، یو اذیت او آزار او بل دینی او مذهبي محدودیتونه، د دوه مسله باعث شو چې هندوان او سکان هغه کسان چې آخر وخت کې تقریبا شپږ ویشت کورنۍ پاتې وي، یو تعداد نیت نه درلود چې پاتې شي او مجبور و ویزو ته ماتل و، یو تعداد غوښتل چې خپل هیواد نه بهر ته لاړ نه شي. لیکن دوه پیښې چې د طالبانو په دوره کې وشول، دوی مجبور شول چې هیواد پرېږدي او احساس څرنګه چې تاسو ویل دغه عامل او دا دوه عامل باعث شول چې دوی هیواد پرېږدي.
د پخوانی حکومت سناتور او د سکانو استاد انارکلی هنریار و چې خپل نظر یې له موږ سره شریک کړی و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو نس مونږه غاغوري خبرونه ل راپورونو سره غزو. دوهم راپور د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې ل استرالیا غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو ل لوري د بې ګناه ولسی وګړو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکول په برخه کې خپل ژمنه تر سره کړي. په 2000 کال کې یوې پوځي پلاتنې وموندله چې استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې 9 بې وسلې بندیان وژلې دي. په دې اړه د زمونږ همکار راپورت چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې د استرالیوي ځواکونو له لوري د وژل شویو 9 بندي ولسی وګړو کورنیو ته د غرامت په ورکړه د ملګرو ملتونو د سازمان ټینګار. د دې سازمان د کارپوهانو ډلې په یو اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه د اګست په 8 خبره کړې ویلي، استرالیا دې په دې برخه کې خپله کړې ژمنه ژر تر ژره پوره کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي دي چې ځینې قربانیان تر وژل کېدو مخکې شکنجه شوي وو. په اعلامیه کې دا هم راغلي، استرالیا دنده لري چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې د دغو قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي، هغه چې د 12 کالو په تیرېدو لا هم نه دی ورکړل شوی. د اعلامیې په ټکو دا د منلو وړ نه ده چې د وژل شویو قربانیانو کورنۍ چې له یوې لسیزې راهیسې د افغانستان په کلو کې سخت ژوند لري په بېوزلۍ کې پرېښودل شوي دي. په اعلامیه کې د قربانیانو له ډلې د نظرګل یادونه هم شوې چې درې میرمنې درلودې او د ولس ماشومانو پلارو. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې نیوکه کړې او ویلي دي چې استرالیا د غرامت یا تاوان ته د خیریه مرستو په څیر ګوري، په داسې حال کې چې دا د نړیوال قانون له مخې د قربانیانو حق دی. دغو کارپوهانو دا هم ویلي چې استرالیا باید د غرامت د ورکړې تر څنګ د قربانیانو له کورنیو بخښنه هم وغواړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ چې د دغه کارپوهانو د ډلې غړی دی، په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي د استرالیا په حکومت غږ کوي چې د 9 قربانیانو کورنیو تا د تاوان د ورکولو لپاره سم دستي اقدام وکړي. دا به داسې حال کې ده چې په 2000 کال کې د استرالیا حکومت وموندله چې د دوی ځواکونو په افغانستان کې 9 پولیسي وګړي چې له دوی سره بندیان وژلي. له دې وروسته استرالیا پریکړه وکړه چې زیانمنو کورنیو ته به تاوان ورکوي. هڅه مو وکړه چې د استرالیا له لوري د وژل شوي بې ګناه ولسي وګړو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. خو د یو شمېر قربانیانو کورنیو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې برخه کې د استرالیا د حکومت څېړنې یو طرفه او د دوی غږ پکې نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکي عبداللطیف چې پلاری په دې ولایت کې د میشتو استرالیایي ځواکونو له لوري وژل شوی و ازادي راډیو ته ویلي وو
شانه توګه وجل سوی دی او دغه نه دیر کې خو نه دا معلومات نشته نسته چې زه په دې کې یم زما پلار په دې کې ستا نسته څنګه دی ستای کا باید داسې وای چې راغلی وای زما سره خی پوښتنه کړې وای بل څوک چې شیدان کړي دغه سره پوښتنه کړې وای بل څوک چې کړي چې دادی دا نه جېش مونږ کوي دغه بزرګونه وجل سوی.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هم ویلي چې د استرالیا حکومت تر دې دمه د خپلو پلټنو، محاکمو یا پوځي اصلاحاتو په اړه د قربانیانو کورنیو ته معلومات نه دي ورکړي او نه هم دوی ته د استرالیا د محکمو په بهیر کې د ګډون اسانتیاوې برابرې کړي. د حقوقي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي دا چې په افغانستان کې طالبان حاکمان او حکومت یې له نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري، اړتیا ده چې د قربانیانو د کورنیو په سازولۍ درېمګړی نړیوال ادرس رامنځته شي.
تاسفانه چې په افغانستان کې نننۍ حاکمیت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت نه پیژني، دغسې یو حقوقي اعتبار نه لري چې د خپلو وګړو په استازولۍ باندې د هغو حکومتونو سره چې د ناټو د 20 حضور په دوران کې جنګي جرمونه کړي دي بحث وکوي. ځکه نو په کار ده چې یو درېمګړی نړیوال ادرس د دغسې پیښو د بررسۍ لپاره، د قربانیانو سره د مرستې لپاره دغې حقوقي پروسې ته را داخل شي.
د 2001 او 2021 میلادي کلونو ترمنځ ناټو ځواکونه چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې په افغانستان کې موجود وو، په دې موده کې په کراتو د ځینو بنسټونو او وګړو له لوري پر جنګي جرمونو تورن شوي. استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسکر افغانستان ته استولي وو. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ټولو هغو دولتونو نه چې په افغانستان کې جګړه کړې غوښتي چې د جنګي جرمونو هر ډول تورونه دي په بشپړه توګه وڅېړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د روسیې پر سرحدي کورسک سیمې کې د اوکراینی ځواکونو د بریدونو راپورونه ورکول کېږي، روسیې چارواکي وایي د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخه یې نیولې او څو بې پیلوټ الوتکې او توغندي یې شنډ کړي دي. جزئیات فریده سیال راکوي.
د روسیې د دفاع وزارت وایي د کورسک په سرحدي سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې ده. د دې وزارت په نننۍ اعلامیه کې راغلي د اوکراینی ځواکونو هغه هڅې شنډې کړي دي چې غوښتلې دا سیمه ونیسي. د روسیې دفاع وزارت له دې وړاندې ادا کړې وه چې په کورسک سیمه کې د اوکراین شپږ بېپیلوټه الوتکې راغورځولې او 15 توغندي یې شنډ کړي دي. د دې وزارت په خبره په بلګرود سیمه کې هم 14 بېپیلوټ الوتکې راغورځولې دي. د بلګرود د سیمې والي ویا چوسلف ګلادوف کو ادا کړې ده چې د اوکراینی ځواکونو د ډزو په پایله کې یو تن وژل شوی او بل کس ټپي دی. بل پلو د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک والي انسوم وادیم فلایر کیشن پر خپل ټلګرام په پیغام کې ویلي د روسي ځواکونو په ډزو کې په دې سیمه کې 2 ملکیان وژل شوي دي. د چهارشنبې په ورځ د کورسک سرپرست والي الکسی سیمیرنونوف پولی ته نږدې په دغه سیمه کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له کبله اضطراري حالات اعلان کړی دی. مسکو وایي چې دغه برید د ټانکونو، زغروالو، موټرو او توپخانې په مټ شوی دی. که څه هم مسکو ادا کړې ده چې په دې سیمه کې د اوکرانی ځواکونو بریدونه شن کړي، خو د روسیې پخانی ولسمشر او د امنیت شورا اوسنی مرستیال دمیتری میدویدف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی دی چې د اوکراین دننه پرمختګ ته دوام ورکړي. دمیتری په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو د یرغل په اړه وویل، مسکو باید د هغو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې وکړي چې روسیې خپلې ګڼي، او د اوکراین په اودیسیا، خارکیف، دنیپرو، میکولایف او کیف سیمو کې د پرمختګ ته دوام ورکړي. پاینال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړ چې ملکي او د استوګنې سیمې په نښه کوي. بل پلو د روسیې ویب لیکونکو راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو د کورسک سیمې په لور د پرمختګ په ترڅ کې څوکل نیولې دي. په داسې حال کې چې اوکراینی چارواکو په کورسک د دغه هیواد د ځواکونو د برید په اړه څه نه دي ویلي، د اوکراین ولسمشر د چهارشنبې په ورځ پر روسیې ځواکونو د بریدونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه وویل، دښمن باید په داسې دقت او مؤثریت سره چې زموږ سرتیري ورسره بلد دی له منځه یوړل شي څو پایلې ترلاسه کړو. هغه زیاته کړه چې پر روسیې له زیات فشارونو سره به سولې ته نږدې شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته خره اغلاس تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو وست سهال شپګو د مخام تشپګو پلانډو سپو 1925 او د مخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ سپه 1289 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د خبرونه نور راپورونه ته طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دې هیواد په بانکونو کې پر حساب لرونکو د محدودیتونو کچه کم کړی ده. د دې بانک د نوې اعلان لمخې وس په بانکونو کې انفرادي حساب لرونکي یو کس په اونۍ کې تر $2000 چې 1,50,000 افغانۍ کېږي له خپل حساب را ایستلی شي. خو یو شمېر سوداګر او هغه کسان چې په بانکونو کې حساب لري شکایت کوي چې دوی په اسانه توګه خپلو پیسو ته لاسرسی نه لري. پاتې حال سنا کاکر را کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې بانکونو کې پر حساب لرونکو محدودیتونه کم کړي، یو شمېر حساب لرونکي شکایت لري چې خپلو پیسو ته په اسانه لاسرسی نه لري. جهاد سنگین چې په خوست کې د ورزشي توکو کاروبار او د افغانستان په یوه بانک کې سوداګریز اکاونټ لري، وایي چې له 2 کلونو راهیسې یې پیسې په بانک کې بندې دي او په وار وار شکایت سره سره یې نه دي ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
پیسې زمونږ دي او ما ته خپل پیسې هم نه راکوي او ټیکس هم نه کټ کیږي، چې دا ډیره د خفګان او د درد خبره ده. بیا ما خپل افغانستان بانک ته رزی وکړې، دلته مرکزی بانک ته ورپسې راغلم، کابل ته، خو تر اوسه مونږ ته چا مثبته خبره نه ده کړې، ټول منفي خبرې دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې په یوه بانک کې د انفرادي حساب خاوند دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ورته شکایت لري. دا شکایتونه داسې مال دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد آغا د اګست په 1 نیټه ملي رادیو تلویزیون ته ویلي چې د بانکونو انفرادي حساب لرونکي اوس په اونۍ کې تر $2000 او 1,50,000 افغانۍ کېږي له خپلو حسابونو اخیستلی شي، چې دا شمېر په $1,000 او یا هم 1,000 افغانیو پورې محدود و. د نور احمد آغا د معلوماتو له مخې دغه شان په دې حسابونو کې د پیسو ایستلو مبلغ په میاشت کې له 2,500,000 افغانیو څخه 500,000 ته، او په ډالري حسابونو کې له $3,000 څخه $6,000 ته لوړ شوی دی. هغه زیاته کړه،
شرکتي حسابونو کې د پیسو ایستلو مبلغ له 15 سلنې څخه 10 سلنې ته لوړ شو، په دې شرط چې یاد مبلغ په میاشتني ډول له $2,000 یا معادل یې په افغانیو څخه لوړ نه شي. له دې وړاندې دا محدودیت $1,00,000 و.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نورو برخو تر څنګ د دې هېواد د بانکدارۍ سیستم هم له ننګونو سره مخ شو، او ډېری هغه کسان یې له ستونزو سره مخ کړل چې شتمنۍ په بانکونو کې وې. په لومړي سر کې یو کس یوازې په اونۍ کې له خپل بانکي اکاونټ $400 را ایستلی شوې، چې په تدریجي ډول د څه مودې په تېرېدو سره دا رقم $600 او بیا وروسته $1,000 ته لوړ شو. هاخوا امریکا د افغانستان څه باندې $1,000,000,000 شتمني کنګل کړه او پر بانکي او مالي سیستمونو یې بندیزونه ولګول. دغو پیسو ته د افغانستان د مرکزی بانک لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوی یو شرط دی چې د طالبانو د لوړ پوړو غړو پر ځای باید تجربه لرونکي او تکنوکرات کسان د دغه بانک په رهبرۍ کې وګمارل شي، څو دغه اداره له سیاسي لاسوهنو لرې وساتل شي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اوسنی مشر نور احمد آغا د امریکا د ترهګرۍ ضد بندیزونو لاندې دی.
د سوداګرو شکایتونه تنه دا نه دي چې د بانکونو خپل حساب او پیسو ته پاسانه لاسرسی نه لري. یو شمیر از نور سوداګر هم شته دي چې شکایتونه لري. یو شمیر افغان سوداګر وي په تیره یوه اونۍ کې د هغو باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم د لارې بندېدل چې چلوونکي یې د تګ راتګ موقتي اسناد نه لري دوی ډېر زیانمن کړي دي. دوی وایي چې سلګونه زره افغانۍ ورته تاوان رسېدلی او هغه موټر چلوونکي چې یاد سند لري پاکستان ته یې د مالونو د لیک بیا دوه برابره لوړه کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د سوداګرو دغه ستونزه تاییدوي. وایي چې له دې عمله د تورخم دروازې دواړو غاړو ته سلګونه لارۍ بندې دي. نور حال عبد سپوږمۍ راکوي.
بشیر احمد چې له شلو کلونو زیاته موده کېږي د تازه میوې او سبزیو کاروبار کوي شکایت لري چې د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقت سند په جبري کولو سره ستونزې ډېرې شوې او د تېرې یوې اونۍ راهیسې دوی ته درانه تاوانونه وراوښتي دي. بشیر احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغې ستونزې سره د توکو د لیږد رالیږد به یې هم دوه چنده شوي دي.
مخکې دې نه د غزنی نه تر پېښوره پورې 2.5 لک روپۍ و او اوس دغه نن ورځ په 6.5 لک روپۍ موټر نیولی تر پېښوره پورې. نو دا موږ ته ډېر زیات ګران تمامېږي. دغه کم وخت نه چې دغه د ټاک مسله منځته راغلی زه 15 لک افغانۍ تر نن ورځ پورې ما تاوان کړی.
نوموړی وایي هغه موټر چلوونکي چې د ټاټ سند لري زیاته کرایه غواړي او دوی هم له دې ویرې چې له یوې خوا دا ډول موټر کم دي او له بل پلوه یې میوې خرابې نشي د لوړو کرایو ورکړې ته اړ دي. یو بل افغان سوداګر رفیع الله هم د ورته ستونزې یادونه کوي. وایي چې یوازې هغو موټرو ته پاکستان ته د تګ اجازه ورکول کېږي چې د ټاټ په نوم د تګ راتګ موقت سند ولري.
هغه ګاډي چې ډیټ والا کاغذ ولري اسناد ولري هغه تګ راتګ پاکستان ته کولی شي او کوم ګاډي چې ونه لري هغه تګ راتګ نشي کولی. سمولونه بند پاتې شي نقصانونه کوي په بنهاو پیسو نقصانونه تجارانو.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د افغان سوداګرو دغه ستونزې مني او وایي چې هر ورځ سوداګرو او د تورخم دواړو خواو ته ترانسپورت برخې ته میلیونونه افغانۍ تاوان رسیږي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد د پنشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا چې د افغانستان او پاکستان د دواړو ګاونډیو هیوادونو د ګډ تفاهم په نتیجه کې د لاریو د تګ راتګ لپاره ډریوران او همدارنګه کلنران لپاره د ټاټ سند لازمی ګڼل شوی دی او دا د اګست د لومړۍ نیټې څخه عملا شته د تطبیق وړ دی. په تاسف سره چې دواړه لوري چې د پسلحه لارې ولاړې دي او نه یوازې دا چې ترانسپورټر ته بلکې تجارانو لپاره هم زیان دی او دا په مارکیټ کې مستقیم منفي اغیزه وکړه.
د مسولینو د معلوماتو پر بنسټ ټاټ د تګ راتګ یو موقت سند دی چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د هوکړې پر بنسټ د غټو موټرو چلوونکو ته ورکول کیږي او د پاسپورټونو او ویزو پر ځای د اعتبار وړ دی. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره 6 میاشتې ده او باید بیا نوي شي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین د دغو موټرو د درېدو او پر مخ یې د تورخم دروازې د بندېدو لامل د دوی ټاټ سند د اعتبار د مودې پای ته رسېدل بولي. پاکستاني چارواکو تر دې مخکې هم ویلي وو چې د امنیت د تامین د تورخم دروازې او نورو سرحدي لارو څخه د وسلوالو او ورانکارو فعالیتونو د ترسره کوونکو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د دې سند درلودل لازمي دي.
قدر منوریدون کوتا سورا پورونه لا ازادي راډيونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ازادي واوریدون کې خبرونه درته خبريږي خو تر هغه مخکې خبرونه دي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خنزاده په یو تازه فرمان کې د ټولو وزارتونو د دعوت او ارشاد له ادارو غوښتي څو هغه دولتي مامورینو ته چې له شرعي عذر پرته په پرلپسې توګه د جماعت لمونځ پرېږدي د حنفي فقې سره سم تعزیري سزا ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر دا فرمان خپور کړی دی. مولا هیبت الله خنزاده د حکومتي ادارو له کارکوونکو غوښتي چې لمونځ په جماعت سره ادا کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر د سیګار وروستی راپور په غبرګون کې وایي دوی د مخدره موادو پر ضد جدي او قاطع مبارزه پیل کړې ده. سیګار په خپل راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د ممنوعیت سره